تاسو مشال رادیو او ریو دا محل په پیښور کې سهار 10 بجې او په کابل کې 9:30 بجې دي. په دې خبرونه کې بیلابیل رپورټونه درته لرو، همداراز اونیز خبرونه زما کور زما کلی هم لرو، او په دې خبرونه کې به زه په امیر ساحل او بوریوال کاکړ در سره یو. په دې خبرونه کې تاسو اوریدای شئ چې هغه کور چې اسامه بن لادن پکې اوسېده او د می په دویمه نیټه تیر کال پکې ووژل شو، هغه پاکستان حکومت وران کړی دی. بوریوال کاکړ د دې او نور خبرونو سره.
لمړی د مهم خبرونو سر ټکی، د افغانستان په وزارتونو کې کارکونکو د نیټو ټول غړي له هغه وروسته له دندو بدلل شوی دی چې پرون د امریکا دوه فوجي سلاکاران ووژل شو. په شمالي وزیرستان کې د امریکا یو بي پيلوټ الوتکه را پریوتې ده، او په شام کې نن د نوي قانون لپاره ټول پښتانه ترسره کیږي. اوس بشپړ خبرونه. په افغانستان کې د نیټو د ځواکونو مشر جنرال جان ایلن له هغه وروسته په کابل کې د افغانستان په وزارتونو کې کارکونکو د نیټو ټول غړي له دندو وربلل دي چې پرون د نیټو دوه امریکایي پوځي سلاکاران د افغانستان د کورنیو چارو په وزارت کې دننه ووژل شو. بل پلو امریکا د دې پیښې په کلکه غندنه کړې ده. د امریکا د دفاع د وزیر لیون پنیټا ویاند جارج لیټل ویلي چې داسې پیښې د منلو نه دي، او د هغه په خبره افغان چارواکي دي د اتحادي ځواکونو په ښه توګه ساتنه وکړي. د نیټو چارواکي وایي چې د دوی د دوه امریکایي افسران د افغانستان د کورنیو چارو په وزارت کې وو چې یو کس پرې ډزې وکړي او وی وژل. د نیټو یو ویاند کارستن جیکبسن د دې پیښې په اړه وویل:
We cannot confirm any further detail about the incident.
موږ د دې پیښې په اړه د نور تفصيلات پخلی نه سو کولای، ځکه چې موږ د پلټنو په لومړي پړاو کې یو. د افغان چارواکو له معلوماتو سره به موږ د هر څه په اړه پلټنې کوو. موږ د دې پخلی نه سو کولای چې دا وژونکی له کوم ځای راغلی وي، هغه د کوم هیواد دی، او آیا هغه په وردی کې وي او کنه.
Whether he was in uniform or not.
وسلوال طالبانو د دې پیښې پر غاړه اخیستې ده. په شمالي وزیرستان کې د امریکا یو بي پيلوټ الوتکه د پرواز کولو پر وخت را پریوتې او رانه شوې ده. په سیمه کې د پاکستان د استخباراتو یو چارواکي د نوم نه شودلو په شرط د مشال ریډیو خبريال ته ویلي چې دا بي پيلوټ الوتکه تیر شپه شاوخوا 8:30 بجې د میرالي د بازار په لویدیز کې پر 15 کیلومتره لری پرته سیمه مچخیلو کې را پریوتې ده. د مشال ریډیو خبريال وایي چې ځینې وسلوال طالبان د دې الوتکې د راغورځولو ادعا کوي، خو چارواکي بیا وایي چې د الوتکې د راپریوتو لامل تکنیکی ستونزه وه. یاد دی وی چې په شمالي وزیرستان او جنوبي وزیرستان کې تر اوسه ټول شپږ بي پيلوټ الوتکې راپریوتې دي. د ریپورټونو لمخې پاکستاني چارواکو د خیبر پښتونخوا په بټاباد کې د القاعده شبکې د وژل شوي مشر اسامه بن لادن د کور نړول پیل کړی دی. د مشال ریډیو خبريال د ځای خلکو او سرچینو لخلي وای چې د اسامه بن لادن د کور د نړول کار پر نو وخت پیل شوی دی، خو د دې کور پر خوا ورتلونکي سړکونه تړل شوی او خلکو ته ویل شوی چې هلته ورنسي. د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین او د بټاباد ځلی رابطه افسر له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي چې دوی په دې اړه معلومات نه لري. دا کور د پاکستان لپاره یو دردونکو یادونه ده، په کوم کې چې امریکا د پاکستان له خبرولو پرته د تیر کال د مئی پر دویمه نیټه د القاعده شبکې په خوانی مشر اسامه بن لادن وواژه. د خیبر پښتونخوا د کوهات پولیسو د وسلوالو د سوفیان په نامه کمانډان له خپل دوه ملګرو سره یو ځای د غرزنډي نومې سیمه کې نیولې ده. د مشال ریډیو خبريال د پولیسو لخلي وایي چې د دې پیښې پترڅ کې له کمانډان سوفیان او د هغه له ملګرو څخه لاسي بمونه او نور وسله هم نیول شوې ده. دوی زیاتوي چې کمانډان سوفیان پر امنیتي ځواکونو په بریدونو او د تیلو د یوې کمپنۍ د کارکونکو د تښتولو ترڅنګ د تراګرۍ په یو شمېر نورو پیښو کې هم لاس درلود. د مشال ریډیو خبريال وایي چې تر دې وړاندې هم درې ځله په دې سیمه کې د وسلوالو د دې کمانډان د نیولو لپاره عملیات ترسره شوي وو چې د یو شمېر ملګري پکې وژل شوي او د دوی له ولکې څخه تښتول شوي کسان هم خوشي کړل شوي وو. په شام کې نن د دې هیواد د نوي قانون لپاره خلک د ټول پښتنې په ترڅ کې رای اچوي او بل پلو پرون هم په دې هیواد کې د تشدد په ترڅ کې یو شمېر کسان وژل شوي دي. په برتانیا کې میشته د شام د بشري حقونو ډله وایي چې د شام حکومتي ځواکونو پرون لږ تر لږه 8 کسان وژلي. دوی وایي چې د حکومتي ځواک 30 غړي هم وژل شوي دي. په عین حال کې د دې هیواد د کورنیو چارو وزارت وایي چې د 14.6 میلیونه کسانو لپاره یې د هیواد په لر او بر کې شاوخوا 14,600 د رای مرکزونه جوړ کړي دي چې هغوی د هیواد د نوي قانون لپاره پکې خپلې رای واچوي. د شام ولسمشر بشار الاسد تر دې وړاندې د نننۍ ټول پښتنې او له هغه وروسته د داسې انتخاباتو اعلان کړی و چې یو شمېر ګوندونه به پکې برخه اخلي، خو په دې هیواد کې د حکومت مخالفینو دا ټول پښتنه رد کړې ده او وایي چې حکومت به پکې درغلۍ وکړي. رپورټونه وایي چې د جنوبي افریقا د پخواني ولسمشر نیلسن منډیلا روغتیايي حالت له هغه وروسته ښه شوی دی چې نوموړی پرون په روغتون کې داخل کړل سو. د جنوبي افریقا اوسنی ولسمشر جوزف زوما ویلي چې نیلسن منډیلا یې ځکه په روغتون کې داخل کړی دی چې هغه له ډېره وخته په نس کې یو څه ستونزه درلوده. ولسمشر جوزف زوما د ډاکټرانو له خولې وایي چې نیلسن منډیلا ته د یوه متخصص ډاکټر د پاملرنې اړتیا ده. د ولسمشر جوزف زوما دفتر ویلي چې نیلسن منډیلا په ناڅاپي توګه په روغتون کې نه دی داخل کړل شوی، بلکې دا وار له مخه ټاکل شوی وه، او دا بیان زیاتوي چې تمه کېږي نوموړی به نن او یا سبا له روغتون څخه وایستل سي. د خبرونو پای
تاسو مشال راډیو ته غوږ یاست. خبرونه مو له مشال راډیو واورېدل. بوریوال کاکړ درورول او اوس هم تاسو ته بېلابېل رپورټونه دروړو او تاسو به اوس په بل بورډ کې واورئ چې کم رپورټونه موږ لرو. په افغانستان کې د دوو بهرنیو تر وژنې وروسته بهرني سلاکاران له وزارتونو وتلي دي. په افغانستان کې دینی عالمانو په مظاهرو کې د تاوتریخوالي غندنه کړې ده. ولسوایي د خلکو شتمنیو ته زیان رسیدل دي.
نور موټر به تېرېدل، شخصي موټر شي ماتول. مظاهره خو په دې رقم نه کې سلامي مظاهره باید شي. دا مظاهره نه فاجټي او هاي چوله ورات.
د خیبر پختونخوا سینیئر وزیر بشیر بلور وایي وسلوال طالبان مجبوره کړی دي چې په سمڅو کې پټ شي او دا چې د بلوچستان مسأله سیاسي حل غواړي.
زما خیال دی چې د وخت کې زنګ مشران چې کینی او دا چې کوم مسنګ پرسن دي دا پیدا کول غواړي او دا د پولیټیکلی حل وباسي دا به ډیر ښه.
په شمالي وزیرستان کې بی پیلوټه الوتکه غورځېدلې ده او په جلال آباد کې د نومیالي شاعر مصطفی سالک د نوې ټولګي مخکتنه شوې ده.
ونه ډیره خوشور وسو او په خپل مقالو کې، په خپل خبرو کې، په خپل ویناو کې، په خپل مشخصه موضوع غږیدل او له مختلفو آبادو نه د سالک صاحب شعر باندې رڼا واچول.
دا نور رپورټونه سره د ونیز خبرونه زما کور زما کلی په دې خبرونه کې واوري. له مشال رادیو سره اوسئ. اوس هم لومړی رپورټ تر ازو. په داسې حال کې چې د بګرام په زندان کې د قران کریم د نسخو د سوځولو په عکس العمل کې د هیواد په ګڼ شمېر سیمو کې لتاو تریخوالي ډکه مظاهره پاریدلې دي. دوه امریکایي پوځي سلاکاران پرون د کورنیو چارو وزارت دننه په ډزو وژل شول چې تر دې پیښې سمدستي ورسته ټول هغه بهرني سلاکاران چې په افغان وزارتونو او ادارو کې کار کوي له وظیفو وربلل شوي دي. رضوان مراد د دې موضوع په اړه د لویدیځو خبری اژانسونو په حواله رپورټ لري.
وروسته له هغې چې پرون د کورنیو چارو په وزارت کې وسلوال دوه امریکایي پوځي سلاکاران په ډزو وژل، ناټو خپل ټول هغه مشاورین چې د افغان دولت په وزارتونو او ادارو کې کار کوي له وظیفو څخه رابللي دي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان ایلن ویل د حمایوي تدابیرو په لړ کې له افغان ادارو څخه ټول مشاورین رابللي دي. راپورونه د ناټو د مقاماتو په حواله چې نمونه نه دی یاد شوی ویلي چې دا حمله کوونکو هویت معلوم نه دی او دوی د نیولو او د دې پیښې د علت او څرنګوالي د معلومولو په لټه کې دي. وسلوالو طالبانو ادعا کړې چې برید د دوی یو کس کړی او دا حمله د امریکایي ځواکونو لخوا د قران شریف د سوځولو د پیښې غاچو. پاین حل کې د امریکا د دفاع وزارت ویلي د افغانستان د دفاع وزیر جنرال عبدالرحیم وردک خپل امریکایي سیال ته تلیفون کړی، له هغه څخه د دې پیښې له امله بخنه غوښتي او خپل غمرازي ورسره شریکه کړې ده. د امریکا د دفاع وزارت د مطبوعاتو د څنګ مسؤل جارج لیتل په خپل اعلامیه کې ویلي دا عمل د منلو وړ نه دی او پکلا کې غندي. نوموړي د افغانستان د دفاع د وزیر په حواله ویلي چې ولسمشر حامد کرزی په پام کې لري چې مذهبي مشرانو د پارلمان او سترې محکمې لغړو او لوړو دوه دولتي مقاماتو سره وویني چې د نړیوالو ځواکونو څخه د ساتنې په لړ کې بیړني ګامونه واخلي. جارج لیتل ویلي متحده ایالات به د وسلوالو سخت دریځو فعالیتونو او ګواښونو په وړاندې د افغانستان له خلکو سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي څو افغانستان د هغه په وینا داسې یو هیواد شي چې د خپلو امنیتي چارو مسؤلیت په خپله ترسره کړي. بلور ته رپورټونه وایي چې په باګرام زندان کې د قرآن کریم د نسخو د سوځول کېدو په عکس العمل کې د افغانستان په ګڼ شمېر سیمو کې د مظاهرو او تاوتریخوالي له امله تر دې دمه لږ تر لږه 28 کسان وژل شوي دي.
په افغانستان کې یو شمیر دینی عالمان وایي په دې خپه دي چې په هیواد کې د قرآن نسخې سوځول شوی دي، خو له تاوتریخوالي روانې مظاهرې هم د غندلو وړ دي او دا د اسلام پر خلاف کار دی. عالمان وایي خلک باید په سوله ییزه توګه مظاهره وکړي. بلخوا په پلازمینه کابل کې دکانداران ګیلمن دي چې د جمعې د ورځې له مظاهرو خلکو ګټې اخیستې دي او دوی ته مالی زیانونه ور په برخه کړي دي. په دې اړه د زبیر ژمن رپورټ اورو.
د هیواد یو شمیر دینی عالمان کلیوي خو قران کریم ته شوې سپکاوی غندي، خوای د دې سپکاوی په خبرګون کې چې د مظاهره چانو خو کوم تاوتریخوالی کیږي هغه هم په اسلام کې نشته. د کابل د عربي دارالعلوم رئیس مولوي عبدالسلام عابد وویل د بګرام په هوایي ډګر کې چې څه پېښ شوي د غندلو وړ دي او د هیواد د وضعیت د لا خرابېدو سبب کیږي. خو نوموړي خبرو کې د دې پېښې په غبرګون کې د خلکو لخوا په مظاهرو کې تاوتریخوالی هم غیر اسلامي کار وباله. د ویل سوځولو رانولو او لهر هغه څنه باید ډډه وشي چې د مسلمانانو په زیان دي او کچیر څوک مظاهره کوي هڅه دی وکړي په سم او سولیز توګه وکړي داسې چې هم خپل احساسات پکې څرګند کړي او هم نتیجې تر لاسه کړي. نو په افغانستان کې چې مسلمانان کوم کارونه کوي چې په ډیرو ځایونو کې د ورونو د شهادت او د ودانو د ویجاړېدو سبب کیږي نه یې عقل تاییدوي او نه هم شرعه. په بګرام هوایي اډې کې د امریکایي ځواکونو لخوا قرآني کریم ته د شوي سپکاوي پر ضد د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې له تاوتریخوالي ډکې مظاهرې وشوې چې په لسګونو کسانو ته پکې مرګ ژوبله او خلکو ته پکې مالی زیانونه اوښتي. دا چې په افغانستان کې په اکثرو مواردو کې مظاهره کوونکي په تاوتریخوالي لاس پورې کوي د مظاهرې په سیمه کې بازار تړل کیږي. د جمعې فورات چې د څرخپل په سیمه کې مظاهره و دکانونه بند و، خو بیا هم عیني شاهدان وای ځینو مظاهره چانو د عام خلکو پر موټر هم وارونه وکړل.
زه خپل روح الله غوښتم له هوټل د نه فز دغه توان نه رسیدم خو نور خلک ته ځاو توان ورسیدل شخصي موټر برګی کولې نور موټر به تیرېدل شخصي موټر شې ماته ول مظاهره خو دې رقم نه کی سولا میز مظاهره باید شي دا مظاهره نه خو از چټي او ها یا چول ونه
نو چې دا خلک هم موټر بولی او دا هم خلک نو دا خو دې غلط کار ده خلکو ته توان رسي نو پدې کې خدام بيخي مسلمانې په چوکات کې دا نشته ده
خلک ته توان ورسېدل ډېر توان نه وشو دلته یو فرونار و د فرونار کې صدامه ډېر اغلی.
د کابل د امنیت قمندانۍ چارواکي وایي چې د سرخپل په سیمه کې د تیرې جمعې د ورځې په مظاهرې کې وسلوال کسان هم موجود وو چې له پولیسو سره ډزې تبادله شوې دي. د کابل د امنیت قمندانۍ چارواکو په دې مظاهرې کې د یو پولیس او دریو مظاهره کوونکو ټپي کېدل تایید کړي. بلخوا د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم خبرداري ورکړي چې پولیس به هغه کسان ونیسي چې د خلکو له مظاهرو نه د تاوتریخوالي لپاره ګټه اخلي.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پختونخوا د صوبې سینیئر وزیر بشیر احمد بلور د سند په کراچۍ کې د خبريالانو په مرکز کې غونډې ته د وینا پر مهال ویلي د دوی حکومت وسلوال طالبان په شاته مولې دي او غرونو او سمڅو یا غارونو ته په تېخته مجبور کړی دي. نوموړی وایي د دوی حکومت په کراچۍ کې د باچا خان پونتونې وڅانګه پرانیزي. نوموړی په نورو موضوعاتو هم له مشال رادیو سره خبرې کړې دي چې پاړه لسیمه د مشال رادیو خبريال ظفر کریمی رپورټ راکوي.
کراچۍ پریس کلب د دورې په موخه خبری غونډې ته په وینا کې د خیبر پختونخوا صوبې سینیئر وزیر او د عوامي نېشنل ګوند رهنما بشیر احمد بلور وویل د دوی حکومت طالبان واپس غرونو او غارونو ته په تېخته مجبور کړی دي. د هغه وینا وه چې تر څو افغانستان کې امن نوي راغلی قبایلي سیمو کې امن نشي راتلی او چې قبایلي سیمو کې امن نوي پختونخوا صوبه کې امن راتلل ناشونی دي او چې کله په پښتونخوا صوبه کې امن نوي نو پاکستان کې به بدم نوي. پښتونخوا صوبه کې په دې وروستیو کې د ترسره شوو بریدونو په حق له د نوموړي ویناوه چې دا حمله په ډرون بریدونو کې د القاعده د یو مشر د وجنې عکس العمل دی.
چې اکشن شالته یو ډېر ذمہ‌وار سړی چې هغه بدر منصور سمثنګ منصور چې هغه پکې ولګې د القاعده والا هغه په وجه باندې هغه ریاکشن دا وکړو. بهرحال وی ویل فیس دیم اینڈ جنگ کې خمړی کیږي. چې پکې مونږ حساب کړو 24 غنټو پس بلاسټ کې د بیا 36 غنټو پس بیا 48 غنټو پس اوس خدای فضل داسې حالات ډېر قابو دي. څنګه چې زنګ هغه به ویل فل رحمان آن ریکارډ دی چې ماګل گلا کی پہاڑیوں تک دہشت گرد پہنچ گئے ہیں. آج اللہ کا شکر ہے آگا شانتی حالات نے دی.
بشیر احمد بیلو وروویل د دوی حکومت د باچا خان یونیسټیشل کیمپسی جوړوي چې د یاد په هنتون یو کیمپس با کراچۍ کې هم جوړولې شي. د هغه په خبره د خالی پورز د سین صوبې اعلی وزیر سید قیم علی شاه ورته کراچۍ کې د باچا خان یونیسټی د کیمپس جوړولو لپاره 50 هکټر ځمکه ورکړې ده چې ډېر زر به پرې کار شروع کولې شي.
باچا خان یونیسټی بارے کې دا چې موږ تاسو ځمکه به کوم دیو راکړې ده تقریبا 50 هکړه او ان شاء الله دا یونیسټی به موږ پخپل صبح یقین دا چرته نادرن بائی پاس سر موږ به کوشش کوو چې کله دا ځمکه فائنلایز کاغذونه ان شاء الله زرتا زره.
د بلوچستان د مسلې په حق له د نوموړي وینا و چې د هغوی د حکومت څخه دا خواسته چې دې مسلې ته دې اهمیت ورکړي او که چرته حکومت مخکې دې لور ته توجه ورکړې وي نو اوس به د بلوچستان موضوع دومره ګرانه شوې نه وي لکه نن چې دا.
زما خیال ده چې دې وخت کې زنګ مشران چې کینی او دا چې کوم مسنګ پرسن دي دا پیدا کول غواړي او دا د پولیټیکلی حل او باسي دا به ډېر ښایي. پر چې په زور کلی نه آبادېږي کلی همیشه په آبادېږي مینو په محبت سره. زه نه پوهېږم چې زرداری صاحب دومره ریکانسیلیشن ټولو صوبو سره کړی ده نو بلوچستان ته ولې ورنه پاتې ده. په کار ده چلتم د ریکانسیلیشن همدغه شان دی کې هغه هم انوالو وي. دا خو زه په د اختر منګل وزیر اعلی پاتې شوی ده. په کار ده چې بیا هغوی انوالو کړي د خپل
په جواب کې د پښتونخوا صوبې سینیئر وزیر اویل کراچۍ ته وسله د پښتونخوا صوبې څخه نه راځي. کراچۍ د سمندر په پوله پرته سیمه ده او ټولو ته معلومه ده چې کراچۍ ته وسله له کوم ځای او په کومه لار راځي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
د پاکستان په قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې و بي پيلوټه الوتکه غورځیدلې ده. دا الوتکه هغه مهال غورځیدلې چې د شمالي وزیرستان لمیر اری سره نږدې په فضا کې پرواز کاوه. تر دې پیښې وروسته امنیتي ځواکونو په سیمه په خپل ولکه کې واخیسته او د الوتکې ټوټې غونډې کړې دي. د چارواکو په خبره بي پيلوټه الوتکه د شپې 8:30 بجې غورځیدلې ده. نور تفصيل د مشال رادیو خبريال راکوي.
د چارواکو په وینا قبایلی سیمه شمالي وزیرستان ایجنسی کې امریکایي بې پایلوټه الوتکه هغه مهال را پریوتې ده کوم وخت یې چې په سیمه کې پرواز کولو او تباه شوې ده. په سیمه کې موجود د ځایي انتظامی او استخباراتي ادارو چارواکو څخه مو چې کله د دې د پریوتو علت په اړه وپوښتل نو د استخباراتي ادارې یو چارواکي د نام او آواز نه خورېدو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې 13 شپه خواوشه 8:30 بجې یو بې پایلوټه الوتکه د سب ډویژن میرعلي بازار نه 15 کیلومتر لویدیز مچی خیل پستا پل پسیمه کې هغه مهال را پریوته کوم وخت چې په دغه سیمه باندې درې بې پایلوټه الوتکو پروازونه کول او د پریوتو نه پس پکې اور ولګېدو. که څه هم بعضې وسلوال طالبان د دې په نښه کولو دعوه کوي خو بل طرف ته دولتي چارواکي وایي چې د تکنیکي خرابۍ له کابله دغه الوتکه را پریوتې ده. په سیمه کې موجود یعنی شاهد او مشال ریډیو ته وویل چې د بې پایلوټه الوتکې را پریوتو سره سم ځایي خلک او بعضې وسلوال ځای ته ورسېدل خو وروسته بیا سکیورټي فورسز دغه سیمه په ولکه کې واخیسته او په هوا کې د روشنایي ګولې خلاصې کړې چې د را پریوتې تیارې ملبه را غونډه کړې. د یادونې ده چې په شمالي او سویلي وزیرستان کې ټولې شپږ بې پایلوټه الوتکې را غورځېدلې دي چې دوی د شمالي وزیرستان ایجنسی تحصیل د تاخیل یوا بویا یوا سب ډویژن میرعلي مچی خیل او دوی په سویلي وزیرستان کې را پریوتې دي.
دا مشال ریډیو ده.
پر انټرنیټي ټولنیزې ویبپاڼې فیسبوک د نړۍ د اوسیدونکو لپاره د حجرې حیثیت لري. په فیسبوک کې خلک پر بیلابیلو موضوعاتو خپلو ملګرو سره او په بیلابیلو ګروپونو کې له یو بل سره بحثونه کوي. د فیسبوک په کارونو کې پښتانه او افغانان هم شته دي. د مشال راډیو خبریال بوریوال کاکړ له ځینو پښتنو سره خبرې کړې دي چې دوی په افغانستان کې له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرو ته په څه نظر ګوري. د پښتنې ځواب په رپورټ کې اورو.
له کومې ورځې چې په افغانستان کې له وسلوالو طالبانو سره د امن د خبرو اترو موضوع مخې ته راغلې ده، له هغې ورځې راهیسې نړیوالو خبري رسنیو په دې اړه بحثونه پیل کړي دي. په دې خبري رسنیو کې زیاتره د سیاسي چارو کارپوهان او سیاستوال برخه اخلي، خو فیسبوک هغه انټرنیټي حجره ده چې په لکونه پښتانه افغانان هر ورځ استعمالوي. دوی له یو بل سره د تصویرونو، ویډیوګانو او شعرونو د شریکولو ترڅنګ پر بیلابیلو موضوعاتو هم تاوده بحثونه کوي. د متحده عرب اماراتو د دوبی په ښار کې لمیشت یو ځوان عبدالله شاه ژوندون څخه مې وپوښتل چې د فیسبوک پر پاڼه د هغه ملګري په افغانستان کې له وسلوالو طالبانو سره د امن لپاره د افغان حکومت او نړیوالو خبرو اترو ته په کوم نظر ګوري.
په فیسبوک کې د سیاسي ګروپونو او په نړۍ کې موږ یو قوي ګروپ لرو چې د پښتون یون په نامه ده. د هغوی ټول ملګري چې تقریبا 5000 ته ځان رسوي په ورځني بحثونو کې د سولې طرفداران دي، یا په همدې د سولې د پړاو طرفداران دي. د سولې په نامه یو ګروپ لرو چې په زراعو کسان دي، هغوی هم په دې هکله باندې مثبت نظر لري، او د خپله د مخالفینو د دولت مخالفینو ګروپونه چې د طالبانو پلویان دي، هغوی کوم اکثره کسان د دې پلویان دي نن سبا چې باید سوله وشي او د سولې لپاره ډېر خوشبینه.
عبدالله شاه ژوندون دا هم وویل چې د فیسبوک کاروونکو پښتنو افغانانو لوی برخه که څه هم په هر ډول چې وي په افغانستان کې امن غواړي، خو لومړی او وړاندې زیاده دي چې له وسلوالو طالبانو سره دی په افغانستان کې دننه خبرې اترې وسی. په پېښور کې اوسیدونکی ادریس کمال هم یو له هغو پښتنو دی چې له ډېرې مودې راهیسې په پرله پسې توګه فیسبوک کاروي او په زرګونه ملګري لري. دی وایي زیاتره ملګري یې په افغانستان کې له وسلوالو طالبانو سره د خبرو اترو ملاتړ کوي، او خوشبینه دي چې له همدې لارې به په جګړه ځپلي افغانستان کې امن او قراری راسي.
کوم خلک مونږ سره ملګري دي په فیسبوک باندې، نو هغه ته په کوم نظر ګوري؟ او دا یقین لري چې دا خلک اوس د جنگونو نه تنګ شوي دي، ځکه چې رومبنې د یو کم اټایم نه راول تر دې دمه پورې په افغانستان کې امن راځي، بلکې لږ دې کې راشي په اطرافو کې نه وي. نو دا هغې دا خوشي شونې او بل دا چې نوی نسل هم رامخکې شوی دی، نو د هغوی هم دا امیدونه دي چې دا عمل جاري شي، چې ځکه چې آخري خبره به هم په خبرو خلاصېږي او خبرو ته ځي.
د کابل اوسیدونکی ویس بارکزی بیا لږ څه بیل نظر لري. دی وایي ډیر داسې کسان شته چې تر روغ جوړو وروسته د طالبانو د راتګ په اړه اندېښنې لري. دی د فیسبوک پر پاڼه د خپلو ملګرو د نظر له مخې وایي چې له وسلوالو طالبانو سره دی خبرې وسی، خو داسې نه چې هغوی یو ځل بیا د 2001 کال په رنګ حالات رامنځته کړي.
ځینې کسان بیا په دې فکر دي چې که طالبان راشي بیا به لکه 2001 کال به وي، بیا به دوی ظلم وکړي یا مثال مکتبونه وتړي. انا چې نه غواړي خلک مثال غواړي چې راشي تر یو حد پورې دغه مکتبونه پرېږدي چې هر څوک مکتب ته ورشي، ښځو ته اجازه ورکړي، د دوی حقوق وساتي. دې په شرایطو کې که دوی دغه کارونه وکړي، نو هېڅوک فکر نه کوم چې د دوی سره مخالفت وکړي.
د فیسبوک کاروونکو یو شمیر پښتانه افغانان په خپل وطن کې د امن او قراری لپاره د امن پیغام لرونکي تصویرونه، ویډیوګانې او شعرونه خپروي. د بیلګې په توګه دا ټپه: ځوانانو راسي وسلې کښېږدي، قلم راواخلي چې وطن آبادونه.
د تازه خبرونو، سیمایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
د افغانستان د کندهار د پوهنې د ریاست چارواکي وایي ځینې کړیو او کسانو قصدن پر ریاست کې داسې کسان پر دندو ګمارلی دي چې پر خپل کار نه پوهیږي. چارواکي وایي په بیا بیا یې په کابل کې له چارواکو سره خبرې کړې دي، خو تر اوسه دا مسله نه ده حل کړل شوې. د دوی په خبره پر ریاست کې ګمارل شوي کسان د لوړپوړو چارواکو په سپارښتنه پر دندو مقرر کړل شوي دي. نور د سید شاه سقیم په رپورټ کې.
د کندهار د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې اوس یې لا هم په مخ کې ډېرې ستونزې شته چې زیات یې د هغو کسانو له امله ورپېښې دي چې د لوړپوړو دولتي چارواکیو په سفارښتنه د دوی په ریاست کې په دندو ګمارل شوي دي. د پوهنې رئیس نجیب الله مجددي وایي چې د پوهنې په ریاست کې زیات کسان د قومونو او ګوندونو په اساس هم په مهمو چوکیو ټاکل شوي دي، او په مقابل کې هغه کسان چې په کار هم پوهېږي خو څوک نه لري له دندو ګوښه شوي دي. دی وایي د یو شمېر لوړپوړو چارواکو له خوا یې په کارونو کې له ډېرې مودې راهیسې لاس وهنه کیږي.
کندهار خلک ځینې خلک د دې غشتون کې دي چې هغه پر ریاستي معرب کې پر قومي او پر ګوندیت باندې او پر انډیوالي باندې دی یو سړی پر یو ځای باندې راولي، او هغه سړی چې کار کوي هغه په یو نامه سره د جزایت څخه لري کې خو متاسفانه وس خلکو د ریاست معرب څخه د یو شخصي ګټې مرکز ګرځولی دی، یو انجویه ګرځولی ده، او دې ته خلک متوجه دي چې څنګه یو ګټه لاسته راوړي.
دی زیاتوي چې دا محلي په ریاست کې ډیری پر دندو بوخت کسان د پارلمان او ولایتي شورا غړیو او ځینې قومي مشرانو ملګري دي چې یوازې د هغوی په واسطو راغلي دي. مجدد وایي په دې اړه یې په وار وار له مرکز سره هم خبرې کړي دي خو چا یې خبرو ته غوږ نه دی نیولی. دی وایي د پوهنې وزارت هم کندهار ته پاملرنه نه کوي او ځینې بورسونه چې د کندهار د زده کوونکو دپاره راغلي وي هم یې د نورو ولایتونو پر زده کوونکو ویشي. دا محل په ټول کندهار کې 430 ښوونځي شته چې اوس یې لا هم 100 ښوونځي د بیلابیلو ستونزو له امله تړلي دي. دا محل د کندهار په خلاصو 330 ښوونځیو کې ټول ټال 190,000 تنه زده کوونکي زده کړه کوي چې 50,000 یې نجونې دي. سید شاه سقیم، مشال رادیو، کندهار.
تاسو مشال رادیو ته غواګیاست. د افغانستان په ننګرهار کې د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د هیواد د تکړه شاعر مصطفی سالک د نوې شعري ټولګې توري ستوري د مخکتنې غونډه کړې ده. غونډې ته له بیلابیلو سیمو شاعران او دیوان راغلي ول. د غونډې برخوال وای ډیر نوي شیان زده کړي دي. مصطفی سالک له مشال رادیو سره د خبرو پر مهال ویلي و شعري ټولګې لري خو دا لومړی ځل دی چې د کتاب مخکتنې وشوه. باز محمد عابد له نور تفصیل سره.
د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست تر سوري لاندې د ځوانانو امیریت د مصطفی سالک د کتاب توري ستوري مخکتنه او ارزونه د جلال آباد ښار په یو مقامی هوټل کې وکړه. د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم په خپل پرانیستون کې بیان کړی او ویل
د ځوانانو شاعر محترم امیریت په نوښت او ابتکار د هیواد د ځوان شاعر او لیکوال ښاغلی مصطفی سالک پر ټولګه د مخکتنې او ارزونې پر رام جوړ شوی دی. د ځوانانو چارو امیریت یقینا د اطلاعات فرهنګ د ریاست د بدني د یو مهم عنصر او غړي په توګه نن یو ستر ابتکار کړی دی.
د مخکتنې په دې غونډه کې یو شمېر لیکوالو مقالې واورولې. د ننګرهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد ببرک میخیل هم یو له هغو څخه و چې مقالې اورولې وه. د مشال ریډیو ته وویل
په ټوله کې غونډه زما لپاره په زړه پورې وه ځکه یوازینۍ غونډه وه چې د اورېدو زغم پکې ما ډېر پیدا کړ. او هغه دا ده چې ځینې خبرې ما لپاره پکې باور وکړنه وي، خصوصا د اسدالله غزنفر خبرې چې ډېرې عالمانه خبرې وي او د ځینو نورو استادانو خبرې او مقالې نه یوازې زما لپاره بلکې د ادب د نورو شاګردانو لپاره هم پکې نوې والی وو. او زم دغه سی غونډې چې جوړیږي هغه د دې لپاره خې دي چې د ادب شاګردان ته ډېر څه زده کولی شي.
خوشحال خلیل چې د مخکتنې دې غونډې ته له کابل څخه راغلی او خپل احساسات را سره شریکوي.
معمولا چې کوم غونډې کېږي په دې وروستیو کې ادبي غونډې هغه دومره منظمې، دومره لنډې، دومره پر محتوا کابل کې تا ګورو دغسې غونډې نه وي. خو دلته موږ که واقعا غونډه ډېره ښه شروع سوه او په خپلو مقالو کې، په خپلو خبرو کې، په خپلو ویناوو کې، په خپل مشخصه موضوع وغږېدل او له مختلفو ابعادو نه یې دغه د سالک صاحب شعر باندې رڼا واچوله.
مصطفی سالک هم د خپل تخلیقي استعداد د پیاوړتیا لپاره دغه غونډه ارزښتمنه وبلله.
زما تقریبا اووه کتابونه چاپ شوي دي خو تر اوسه پورې زما د کوم کتاب مخکتنه نه وشوي. مخکتنه زما لپاره ارزښتمنه او بریښي ده چې ما کلم د خپل یو اثر په اړه دومره مقالې نه وي اورېدلې، دومره خبرې مې نه وي اورېدلې، دومره ستاینه مې نه وي لیدلې، دومره نقد مې نه وي لیدلې. د دې ټولو هر څه لپاره زه د ننګرهار د خلکو په ځانګړي ډول د ننګرهار د ځوانانو د مینې پوروړې ما چې زما د کتاب د مخکتنې غونډه جوړ کړه.
د غونډې په اخیر کې سندرغاړي بریالي ولی د سالک شیرونه د موسیقۍ له ترنګ سره زمزمه کړل چې یو نمونه یې ستاسې په وړاندې ږدو. د یادولو ده چې د کتاب د مخکتنې دې غونډې ته د ننګرهار پر فرهنګیانو سربیره له کابل او خوست نه هم شاعران او لیکوال راغلي وو. باز محمد عابد، مشال ریډیو، جلال آباد.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پسته په ډیسټریټ کې
منګل ته دې کې کوم دې
د هر اتوار یا یکشنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
د مشال مرکه خبرونه تاسو نن د پیښور په وخت یو نیمه بجه او د کابل په وخت یو بجه اوریده شي. نن د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د خیبر پښتونخوا مشر مختار خان یوسفزای په دې مرکه کې زموږ ملمه دی. ورزو بریوال کاکړ ته د دې محل خبري سرټکو ته ځکه چې لس نیمه بجې شوې.
د افغانستان په وزارتونو کې کارکونکي د نیټو ټول غړي له هغه وروسته له دندو ور بلل سوي دي چې پرون د امریکا دوه پوځي سلاکاران ووژل سو. په شمالي وزیرستان کې د امریکا یو بې پیلوټ الوتکه را غورځېدلې ده. پاکستاني چارواکو د خیبر پښتونخوا په ایبټ آباد کې د القاعده شبکې د وژل سوي پخواني مشر اسامه بن لادن د کور نړول پیل کړی دی. د خیبر پښتونخوا د کوهاټ پولیسو د وسلوالو د سفیان په نامه کمانډان له خپلو دوو نور ملګرو سره یو ځای نیولی دی. په شام کې یو پلو نن د نوي قانون لپاره ټول پښتنه ترسره کیږي او بل پلو پرون هم په دې هیواد کې د تشدد په ترڅ کې شاوخوا اتش پته کسان وژل سوي دي. او ریپورټونه وایي چې د جنوبي افریقا د پخواني ولسمشر نلسن منډیلا روغتیايي حالت الله غوروستر شسوي دي چې نوموړی پرون په روغتون کې داخل کړل سو.
خبری سرټکی مولا بشال رادیو واوریدل. وسم ورزو اسلام آباد ته هلته د مشال رادیو خبريال سراج زهیر د پاکستان د نننۍ ورځې بیلابیل ورسپانو اداري راخستې دي غیلې دي لیدي او مهمه برخه درته په پښتو ژباړلې دي.
جنگ ورسپانه خپل ادارې کلی کې چې د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د آی ایس آی د مشر جنرال پاشا سره د ملاقات وروسته طالبانو او نور ډلو ته ویلي دي چې هغوی د افغانستان کې د امن او مفاهمت عمل کې خپل ونډه ترسره کړي. ادارې لیږي چې باور دی چې د پاکستان د حکومت لخوا د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د خواست وروسته به دا ګامونه پورته کړی شوي وي. ادارې لیږي چې کچره د پاکستان خبره حزب اسلامي حکمتیار او نور افغان ډلو ومنله نو د دې نه به نه صرف منطقه امن راشی بلکې دلته بعد درخې لارې هم پرانستلې شي. اداریه اخر کې لیکي چې دا اله ممکنه کېدې شي چې ټول افغان ډلې مذاکراتو کې شامل کړي شي او د دې سره سره کابل په پاکستان باندې د تورونو لګولو نه نور ډډه وکړي نو ممکن بشي چې دا عمل مخ په وړاندې لاړ شي. مشرق پرسپن خپل ادارې کې لیکي چې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی امیر حیدرخان هوتی ویلي دي چې خار ته د ورځې په لکونو خلک زی راځي نو هلته به خامخا یو نیم پیښه وکړي. اداریه لیکي چې وزیر اعلی دا هم ویل چې د کال 2008 او نه هم په مقابله کې نن د پیښور او سوات حالات بدل دي او دا چې مونږه هم دا داونه د کړي چې ترهګری خدمت شوې ده. ځکه چې ترهګری یوازې د خیبر پښتونخوا نه بلکې د ټوله منطقې مسله ده او تر څو چې منطقه کې ترهګری نوي خدمت شوي خیبر پښتونخوا کې ممکن نه ده. ادارې لیک چې دا ټیک ته چې ترهګری مخنیوي ډیر ګران کار دی خو د حکومت مشینډری او تنظیمات دې جوګه کول پکار دي چې ترهګر چرته هم وغواړي چې خپل کاروایانی و نه کړی شي. ادارې اخری کلی کې باید چې صوبایي دارالحکومت د حفاظت تر مخه د پیښور په کلیوالو سیمو کې کلین اپ اپریشن وکړي او تر هغه غري جړلې ختم کړي. ایکسپریس ورځپاڼه خپل اداري کلی کې چې د حکومت پاکستان دا ډیر دستاینې وړ ګام دی چې د بلوچستان مسلې ته یې پام راوګرځولو. اداري اخری کلی کې تمه ده چې حکومت به یو خو بلوچستان د مسلې د حل لپاره ټول بلوچ مشران په اعتماد کې واخلي او مذاکراتو کې به شامل کړي. نو بل پلو به د افغانستان په معاملې باندې هم غوړه ګامونه پورته کړي ځکه چې د دې دوانو مسلو حل کې دونه منطقه کې امن بحالې دي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
وسم د نړیوالو رسنیو موضوعات. واشنگتن پوسټ ورسپانه په یو مقاله کې د حقانی وسلوال شبکې خلاف د امریکایي پوځي مشرانو د اندېښنو په اړه په یو رپورت کې لیکي پاکستان د دې ډلې په ختمولو کې مخلص نه دی نو امریکایان په دې اړه فکر کوي چې دا کار څنګه په خپل تر سره کړي. هلته لاس انجلس ټایمز ورسپانه لیکي افغانستان ته تلونکي ټول امریکایي پوځیان د دې هیواد د خلکو مذهب کلتور او عقیده په اړه روزنه ترلاسه کوي خو پر دې سربیره هم د قران د سوځولو پیښه شوې ده چې لشلو زیاتو کسانو ژوند واخیست. نجیب عامر د دواړو مقالو له مهمو برخو سره
واشنگټن پوسټ ورځپاڼه په دې مقاله کې لیکي چې تیر میاشت په کابل کې د امریکا سفیر د یو پټ سفارتي دستاویز د لارې واشنگټن ته خبر ولېږلو چې پاکستان کې د دښمن په ټنځایونه په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو بریاوې د تاوان سره مخ کوي. ریان سی کروکر دا پیغام د استخباراتي ادارې سی ای ای د لارې لېږلې وو او دا یې هم ورکې لیکلو چې د حقانی خطرناکه شبکه په افغانستان کې د اورپکو خلاف د امریکا د کلونو هڅې د تاوان سره مخ کوي. واشنگټن پوسټ د دغه پټ پیغام په حواله لیکي چې امریکایي پوځي مشران انګیري چې افغانستان کې د طالبانو خلاف بریدونو او د افغان ځواکونو روزلو مثبته پایله ورکړې ده، خو هغوی خبرداری ورکوي چې پاکستان کې مخ په خرابیدونکي حالات او اورپکو ته دا فرصت په لاس ورتلل چې دوی هلته ځانونه پټ کړی شي. په سیمه کې د اوس مهال نه زیاتو امریکایي ځواکونو ته اړتیا لري. واشنگټن پوسټ لیکي تیر کال د امریکا پوځ داسې انګیرله چې پاکستان کې د یاغیانو د فعالیتونو د مخنیوي لپاره لازم ګام دی چې افغانستان کې د افغان پوځ پیاوړی کړی شي، خو اوس داسې ښکاري چې دوی پاکستان کې د میشتو اورپکو ډلو خلاف د نیخ په نیغ عملیاتو کولو ته ډېر اړتیا ویني. واشنگټن پوسټ وړاندې لیکي په کابل کې د امریکا سفارت د دې پټ پیغام په اړه د تبصرې کولو نه ډډه وکړه او ویل چې دوی کله هم په داسې موضوعاتو خپل نظر نه ښکاره کوي، خو د ورځپاڼې په باور دغه پټ پیغام د واشنگټن زیاته پاملرنه ترلاسه کړې، ځکه چې نوموړی سفیر ډیر کم د دې خبرې پلوي معلومیږي چې امریکا دې په یو بل هیواد کې د ځواک استعمال وکړي. ورځپاڼه په اخره کې لیکي پاکستان د حقانی شبکې خلاف د کوټلو ګامونو د پورته کولو نه تل ډډه کړې او داسې ښکاري چې دوی د حقانی شبکه د امریکا، هند او افغانستان خلاف په کار راولي. بل پلو لاس انجلس ټایمز په افغانستان کې د قرآن د سوځولو د موضوع په سر راپورته شوو شخړو او نندریو ته کتنه کړې ده. ورځپاڼې د امریکایي ځواکونو د روزونکي لیفټنن کرنل جارج رابینسن نظر اخیستی چې لیکي هغه امریکایي ځواکونه چې د لنډې یا د اوږدې مودې لپاره افغانستان ته ځي، دوی ورته د هغه ځای د مذهب او کلتور په اړه ځانګړې ښوونې او لارښوونې کوي. جارج رابینسن وایي دوی د افغانستان بیلابیلو سیمو ته موظف شو سرتیرو ته د هغوی د اړتیاو سره سم روزنه ورکوي او دا د یوې سیمې نه بلې ته فرق کوي، لکه کابل ښار ته د لیږلو شو عسکرو روزنه هلمند ته د لیږلو شو عسکرو د روزنې سره ډیر توپیر لري. دی وایي دوی په دوه ورځو کې عسکرو ته بشپړ ټریننګ ورکوي. جارج رابینسن لاس انجلس ټایمز ته ویلي عسکرو ته د پنځو مهمو خبرو د یاد ساتلو وړاندیز کیږي. اول دا چې ځایي خلک د دوی موجودیت ته څنګه ګوري، دویمه دا چې د ځایي خلکو عقیدوي سیستم څه دی، د هغوی مذهب، کلتور او فولکلور د دې برخه ده. مونږ د هغه هیواد د سیاسي نظام په اړه د هغوی سره غږیږو، مونږ د دغه هیواد د اقتصاد او ټولنیز جوړښت په اړه ورته معلومات ورکوو. جارج رابینسن وایي دوی خپل عسکرو ته د پښتو او پښتونولۍ په اړه هم معلومات ورکوي. جارج رابینسن ورځپاڼې ته ویلي د دې باوجود چې امریکایي عسکر مسلمانان نه دي، خو ورته ښودل شوي چې دا د مسلمانانو مذهبي کتاب دی او دوی باید په ښي لاس ونیسي او پر ځمکه یې کینږدي.
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبا.
د برتانیې ټلیګراف ورځپاڼه لیکي ملګری ملتونه وایي ایران په پټه د اورانیمو د غنی کولو عمل ته دوام ورکړی دی. بل پلو د اټومي انرژي نړیوالې ادارې پر ایران غږ کړی دی چې د ادارې جدي اندېښنې دې ختم کړي. ادارې ویلي ایران ورسره ښه همکاري نه ده کړې. د مقالې نورې مهمې برخې له ګل ایازا اورو.
د برتانی ډیلی ټلیګراف ورځپاڼه لیکي د ملګرو ملتونو تازه رپورټ کې کارپوهانو دا خبره څرګنده کړي چې ایران په ناتاز اټمی بټۍ کې په تیرو څلورو میاشتو کې 20% پورې د یورینیم غنی کول عملی کړي. د ایران په دویمې اټمی بټۍ کې هم د یورینیم غنی کولو عمل روان دی. بلخوا د اټمی توانای نړیواله اداره وایي ایران له دوی سره د دې میاشتې په شروع کې په سمه توګه همکاري نه ده کړې. په ځانګړې توګه ادارې ته فوجي مرکز پارچین ته د تلو اجازه نه و ورکړې شوې، چرته چې ګمان کیږي د اټمی وسلو تجربه به کیږي. ورځپاڼه لیکي د اټمی توانای نړیواله ادارې لخوا دوه سفرونه چې بې نتیجې ثابت شوي باندې خفګان څرګند شوي. ورځپاڼه د جرمني د بهرنیو چارو وزیر گیویډو ویسټ ویلی حواله ورکړي چې د دوی په وینا د اټمی توانای نړیوال تازه رپورټ د اندېښنې وړ دی. موږ تمه لرله چې ایران باید د بندیزونو د ختمولو په اړه پوه شي او دا د دوی په خپل لاس کې ده او دا د دوی ذمہواري جوړیږي چې نړیوالې ټولنې سره همکاري وکړي. ورځپاڼه لیکي د اټمی توانای نړیوالې ادارې لخوا د ایران په اړه رپورټ د اسرائیل اندېښنې نورې هم زیاتې کړي او په ځانګړې توګه د غنی شوي سینټریفیوجز په غرونو کې پټولو په اړه فکرمند دي. په دې رپورټ کې ویل شوي چې ناتاز اټمی بټۍ کې 8,000 سینټریفیوجز کارول کیږي چې د دې نه وړاندې سفر کې د سینټریفیوج پیجز شمیره شپک زره 200 اتوه ورسپان لیکی ملګرو ملتونو د شپق قراردادونو د لاري د ایران نه د یورینیم غنی کولو د بندولو ویلی دا یو ډیر حساس عمل دی چې د دې د لاري د اټمی وسلو ضروری مواد جوړیږي ورسپان لیکی د سنتریفیوجز شمیره کې اضافي نخکاری چې ایران د یورینیم غنی کولو عمل ته دوام ورکړي ورسپان لیکی د اټمی توانای نړیواله اداره د خبرې ته نه رسیدلی چې د ایران ټول اټمی مواد پوره منو ګرځوي او د اټمی پروګرام په اړه سنجیده اندیښنه څرګنده کړې د اټمی توانای نړیوال ادارې مشر په ایران غږ کړی چې د پارچین فوزی مرکز د اثار لپاره انسپکټرانو ته اجازه ورکړي او د ادارې اندیښنې دې ختم کړي ورسپان لیکي د روس وزیر اعظم ولادیمیر پوتن وای د ایران اټمی پروګرام په اړه د غربي نړۍ د اندیښنو مقصد د ایران حکومت رانسکورول دي
ګولایازو چې د ایران په اړه د ملګرو ملتونو او د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې د اندیښنو او د دغه هیواد د مشکوک اټومي پروګرام په اړه مقاله دراوروله په وسم وخت شوه دی د ونیز خبرونې زما کور زما کلی دغه خبرونه هر اونۍ تاسو ته زموږ همکار شاهین بونیری جوړوي دا ځل شاهین بونیری ته د افغانستان لننګرار د خیوي لولسوالۍ باز محمد عابد معلومات راغونډ کړی دی یلته ورغلی دی له خلکو سره لیدلی دی د هغې سیمې د کلتور ژوند ژواک په اړه یې له خلکو سره خبرې کړي دي او هغه مواد یې رالیږلي دي چې دلته شاهین بونیری ته نه دا پروګرام جوړ کړی دی نو راځئ چې زما کور زما کلی خپرونې ته غوږ شو
اوریدونکو د نن په پروګرام کې در سره د ننګرهار ولایت د خیوي ولسوالۍ په اړه معلومات شریکول غواړم په افغانستان کې د اوږد جنگ او بې‌قرارۍ له کبله د نورو سیمو په شان دا سیمه هم ډېره ځپلې شوې ده او د کلو ډېر خلک یې نورو هیوادونو یا نورو سیمو ته کډه شوې دي خو بیا هم د دې سیمې خلکو خپل زاړه کلتوري او ټولنیز روایتونه ژوندي ساتلي دي او په ډېر مهنت او کړاو د سیمې په پرمختیا کې خپل خپل برخه کردار لوبي د سیمې چرته ده دلته د پښتنو کومې قبیلې ژوند تیری او دوی د کوم ستونزو سره مخ دي د دې پښتنو د جواب موندلو لپاره زموږ همکار باز محمد عابد د سیمې ته ورغلی او هلته د مشرانو او ځوانانو سره خبرې کړې دي راځي چې وګورته ورسو
کوز کومر خوله زکوي چې د کومرونو دروازه ده کوم وخت چې د کونړ له داخلي کې د کونړ دروازه ده خو خصوصا د کونړ یو کلی ده چې هغه د سیم ناغړ واقع دي دا منطقه ټوله د سوز د پونړ دی په لاره د کونړ په نوم یادي
نو دغه کلی چې ته پکې وسیږي څومره کورونه به وي دا چې ستا په نظر باندې
دې کلی کې یو څل نوی کور موجود پراته دي او بعضی بعضی کورونه دي چې کسانی کوز دي او کورونه د تشتا
کوس چرته
په پاکستان کې
په دې کلی کې داسې سپخوانې ودانې په نظر راځي
یو خوانې برج دی او یو خوانې دیوال شته چې دا د مغولو د وخت نه پاتې
نو د ساتنه کیږي د برج او د خوانې دیوال
نه اوس نه کیږي خاور چې د چا په کار شي دا دیوال نه وړي خو هغه دیوال ډیر غټ دی
نو تاسو کلیوالو کله داسې نه دانګیرلې چې د وزارت یا د ریاست اطلاعات او فرهنګ سره دغه درج کې او د حفاظت وشي دا وساتلی شي تاسو کله داسې غوښتنه نه کړې
زمونږ په دې کلی کې داسې پخوانی سپینګری بې سواده پاتې دي هغه د دې شي په دغه باندې نه پوهېږي او اوسنی یو موږ دلته یو په دې ټولو کلي کې موږ یو معلوم لرو سبا مخکې پخوا چا تعلیم نه دی کړی او اوسنی تعلیم داسې دی چې دا خلک غریب دي نو د تعلیم برداشت نه شي کوی ګنی ښه خالکان پکې شته چې په پاکستان نه د لسم صنف نه راغلي دي دلته شته دي خو اوس سخت دی
په دې کلي کې د کوم جومات خبره هم کېږي وایي چې ډېر داسې تاریخي قدامت لري
او یو جومات په خپله په دې کلي کې موجود دی او یو جومات دلته دی چې دام د اسلامپور ساحه ده او پخوا د اسلامپور دومدغه ځای پورې آباد و دا نور پورته وطن ټول شړ و دا قلاګانې وشوي دي مخکې پخوا پکې څوک نه و دغه لویه برجوره قلا یې اخرنی سرحد دی او موږ چې اوس د دغه قلا مخکې ولاړې دا د شیخ پاچا قلا ده چې د هغه مې زوی ته پاتې وسې ده بس پاچا او شیخ پاچا خپل د اډی سب مریدو او دغه به خپل طریقه ورته ورکړنو خپل چوکي د اډی سب به شیخ پاچا نیولی وا او د دې ځنه به پسې کوډی ری کې سبحان خور کې د انګریزان سره غزاګانې کولی نو په دې خاطر د دغه بزمکه چې دغه د خیوی د ولسوالۍ نه راپورته د کندی چړی پوری د دې پرمانونه به هر یو د کامیر عبدالله خان او امیر عبدالرحمن خان دواړو بل بل پرمانونه د دې جیدات ورکړل په همدغې باندې چې دوی په سیکوډې ری کې او د سبحان په خوړ کې باندې غذاګانې کولی او دغه جمعیت د شیخ پاچا د وخت نه چې هغه په خپل لاس جوړ کړی دی او تا په خپله ولیدو دا د هغې وخت نه پاتې دی او دا د اسلامپور د کلي بر سر مرخاته ډډی له دای بر سر دی د دې نه بر بیا یو د شتلو کلی او بل د کنډۍ کلی په دې منطقه کې دي دا هم د دې مربوط او د دې همسایه او د دې په کلي کې پراته وو دی قانون
دغه قلاګانې چې آبادي دي هماغه ستاسو د نیکونو
دا هماغه وخت نه هماغه دیوالونه دي موږ پکې هېڅ کار نه دی لرلی ګوتې م پکې نه دي والي هغه د نخ چې مینی او دیوالونه مینی دا هماغه تاریخي شی نه دی
دغه جومات به د څو سوه کالو نه آباد وي او اوس په کوم حالت کې دی
دا داسې د دوه نیم سوه کالو نه دي پله تاریخ لري او په هماغه خپل پخواني زول ټیپ کې ولاړ پاتې دی
نو د دې جومات د ترمیم د پاره تاسو کله داسې مټی رانغښتی دي د چا نه مرسته غوښتي د موسسو نه د دولت نه کنه
ولې نه دلته ډیر خلک راغلل او د دې مدای وکته خو مونږ دغه کوم شی نه چې تاریخي پکې دي هغه د دې منځ ولې هغه مونږ نه پریدو چې د ډیر خخ تاریخي شی نه دي چې هغه د لنډر سره د منځ زی مونږ په دې خاطر باندې نه جوړو په دغه جمعه کې یو ډیر غټ چیر دی چې ډیر خلک یې دغه قتل راځي او پنځه دانی پاغي کې پای ولاړ دي د لرګي چې هغه خپل نقشم لري او په دې پایو کې خپل الماری شته په زور ټیک باندې جوړ دي چې یو د نختر نه ده او یو د غوز د بوټی نه جوړه ده ډیره ښه په نخچه باندې
کدا چیرته په یو موزیم کې وساتلی شي دا خبره نه ده
نو دا خبره مونږ سره ډیرو خلکو وکړه چې دا تاسو مونږ ته راکړئ نو دا جمعیت به مونږ په ډیره جګه سوی باندې جوړ کړو خو مونږ سره منل نه دي
ولې نه منئ
نو دا یو تاریخي شی دی نیکونو نه یو تاریخ پاتې دی نن مونږ له پاتې دي سبا کشرانو له پاتې کېږي دا غینه کشرانو له پاتې کېږي
د مړي ژوندي په دود دستور راته پاچا صاحب تاسو غږیږئ
زمونږ د مړي حساب کتاب داسې دی چې یو څوک په حق باندې ورسي نو هغه ته خپل خپلوان او د کلی ټول کسان تر درې ورځې پورې د هغې پاتې ګري اخلي نو بیا نور د خیرات او د سخات او حساب د سرمایې پورې دی هغه د خپل سرمایې په اندازه باندې هر څه کوي
ودونه څنګه سرته رسیږي
ودونه په همدغه ترتیب خپل خپلوان او کلی ټول راټولېږي مالونه حلالوي پخلی کېږي اول ډوډۍ خوري او بیا بعد د هغې د ډوډۍ حساب کتاب برابروي
قدر ته وای پاشا صاحب چې ستاسو په کلی کې وسوم د جرګو هغه دود ژوندې دی چې د کلیوالي پریکړې پکې وشي او بیا هغه پریکړو ته خلک په احترام قائل وي وای مني
او زمون زیاتې فیصلې په دو په جرګو باندې او په سپینګیرو په مشرانو باندې خلاصېږي نو اوسه پورې د کوم سپینګیري فیصله نه ده ماته شوې ځکه چې ډېر د حق او دغه فیصله کوي ډیر زیات پیسلې مونږ له حکومت نه او د څارنوالۍ نه مراوځي د قضا نه اوس دستي دپاره مونږ سره د قضا یو پیسله دغه ده چې دا پیسله تاسو وکړي پرون کسان ته ان کړي دي چې هغه هم د دې کلي ده چې هغې کې زه په خپله نه او زه فکر کوم چې انجینر صاحب هم پکې دی چې د هغه خلکو نه ما څه واورېدل
پخوا به دې دغلته په دې حجرو کې د ستار منګي مجلسونه لیدلي وو او اوس شته که نه شته
نو دا هوسم شته دی او په خالق زیتو او اوس لږ کمبوتي کړی دی ګنې دغه نشته هغه دا شی اوسم شته ستاره او منګي او دا د حجرو کې یو ساتیری کېږي
دا ساتیری په کوم موقعو باندې کېږي داسې په خوشحالۍ په موقع باندې او کنه کله کله یاران دوستان اسې راټولېږي
زیت د خوشحالۍ نه یاران دوستان راټولېږي دا دغې زیت دی او د خوشحالۍ خو کوم داسې چاغې کې خو خامخا مونږ ژوندې ساتلې دود دستور زموږ نور کېږي سر
کدا راته وای پاچا صاحب چې تاسو خو د دې کونړ په سیند باندې دا کلی آباد دی کنه دلته به ګودرونه پخوا به مو اوس شته ګودرونه
هغه ګودرونه هم زموږ شته هغه د خصو او د ځنګل او د دې ځایمو تګ اوس هم زموږ شته دی هغه دستور زموږ نه دی دغه شی
پاچا صاحب نړیوالې موسسې دي چې د کلو د پراختیا لپاره کار کوي تاسو یې څه کړي کنه
مونږ ته موسسو ډیر کار کړی دی چې هم د پلچکونو هم د زراعت موسسې دلته راغلي دي هم د ډاکټرانو موسسې دلته راغلي دي هم د آبادۍ موسسې دلته راغلي چې ډیر ډیرو خلکو لوی کورونه آباد کړل هم د برق سیستم دلته درې ځای روان دی په یوازې د خیوی د ولسوالۍ نه بر په دې درې کلو کې چې اول په بچی قلعه کې برق جوړ شوی دی اوس دستی د سلامپور په برق باندې کار شروع دی او دغه برق نړۍ ورنه چې راغلي دی په برق باندې هم کار شروع دی. خو موږ د موسسونه دا خواهش کوو چې زموږ هلکان ټول بې تعلیمه پاتې دي، موږ لکه د دې کارونو په ځای د کورسونو او د سکول غمو کې دا موږ له بهتره
خپل نوم واخلئ او بیا د خیوي په عمومي تعلیمي وضعیت راته وغږیږئ چې دلته به څومره تعلیمي موسسې فعالې وي.
شفیع الله تاند د افغانستان په کچه باندې دغه یو لویه ستونزه ده. پوهنې وزارت لخوا نه ودانۍ خال خال جوړې شوې دي او ځینې چارواکي په ولایتونو کې او رئیسان لاپې وي، خو که عملا وګورو نو دغه ستونزې ډېرې زیاتې دي. یوازې په ودانیو باندې اتفاع شوې ده، مالیم ورته نشته دی، قلم ورته نشته دی. چونکه دا په دې خاطر وایم چې په نصاب کې دا راغلي دي چې زده کړې به تر لیسانسه مفت وي او فری به وي په اصطلاح، خو هغسې نه دي. که استادان شته هم نو مسلکي نه دي. بله دا چې د امتحانونو په ورځو شپو کې استادان د نورو چارواکو په څیر باندې دوی هم رشوت او بډو ته مخه کړې ده. شاګردان دغه ستونزو نه ووځي تر دولسمه زده کړې وکړي، لیسانسه شي، خو بیا هم ژوندۍ بېلګې زه لرم د هلکانو چې هغوی هماغه خښتې چلوي، هغه ټاټکې چلوي، مزدوري کوي، خواري کوي، ولې چې دوی واسطه نه لري، پیسې نه لري او دغه معیار ورته برابر نه دی. بله د شاګردانو عمومي ستونزه هغه دا ده چې د استادانو نه مسلکي توب نه جاړي، د ودانۍ کې د کیناستو نه ځای نه جاړي، همداراز د خپلو نه امکاناتو نه جاړي. دا عمومي ستونزې دي. دلته نشته شخصي کورسونه او سنټرونه نشته، خو اړ دي چې جلال آباد ښار ته لاړ شي. خیوي مرکز کې هم نشته، یو نیم شته، خو هغه هم داسې چون یو قسم د بزنس شکل اختیار کړی دی، نور داسې مسلکي کورسونه او سنټرونه نشته. په اصطلاح اکسټرا زده کړو دپاره جلال آباد ته مخه کوي.
ته امتیاجان خپل نوم واخله او بیا راته ووایه چې چېرته په زده کړو باندې بوختي.
نوم مې زاهد الله جان ارمانی دی، بډیالۍ پولیسا کې مطالعه ما دلسم ټولګي.
ته چې اغلتا مطالعه استاسو نصابی درسونه چي دي کنه، اول راته دا وایي چې په کومه ژبه کې دي؟
هغه په پښتو ژبه کې دي، ښه ژبه کې دي. بس ان شاء الله درسونه خ دي، خو موږ داسې کار کوو چې په وړي کې کابل ته هلته خپل مزدوري کې خختي اچو، دلته جمعې زرا شو، بس سب مکتب ته ځو، بس یا خپل کوشش کوو زده کړه کوو.
نو اگر درې میاشتې ستاسو رخصت وي په خختو اچولې تیروي، ولې دلته خپل کلی کې تاسو سدا سي روزګار بوخي نه پیدا کیږي؟
نه پیدا کیږي، بس موږ د ټول خپل کانزینو.
تاسو کله داسې ځان سره فکر کړی دی چې ستاسو عمر د خختو اچولو نه دی؟
بالکل ځان سره فکر کړی چې داسې زمونږ د کار روزګار سوکشته دی نه چې کار وکړي، موږ چې ونه کړو بیا څوک کوي؟
تاسو خپل نوم واخلئ او بیا راته ووایئ چې په کوم مکتب کې زده کړې کوي او زده کړې دې څنګه دي، استادانو نه رضایت لري که نه؟
زما نوم عبدالرشید دی او د بډایرۍ عالي لیسې زده کوونکی یم. استادان ناراضي مو سات سات موږ ته درس راکوي، مقصد ښه درس راکوي، خو زمونږ مکتب چې دی وران دی، اوس خیمو کې کسان ډېر دي، نشو کولای چې سم درس ووایو. زمونږ مکتب چې هلته بل سی لیسه وه، هغه بمبار شو، لوران شو، اوس دلته بل خیمې کې درس ووایو.
دا ولې بمبار شوله؟
طالبان رال په دې مکتب کې، امریکایان رال چې هغه مکتب بمبار که خراب که، اوس د هغې د خاطر موږ په خیمو کې مکتب و او ډېر ستونزې لرو، نوې ودانۍ نشته دی. اوس موږ د جدا لیسه کې بس موږ څنګ په څنګ د خیمې دي، موږ نشو کولای چې د هغې د خاطر هغې نور سمپان هم ځواک کوي، موږ سم نشو کولای چې درس ووایو. موږ غواړو چې موږ ته ښه مکتب لیسه جوړه کړي.
انجینر صاحب که تاسې راته د دغه کلي د سلامپور چې دی د ده په ژوند ځواک باندې وغږي، دلته د خلکو ژوند په څه شي باندې ولاړ دی؟
زما نوم عبدالواحد دی، پله د سلامپور د باشنده و. دلته زراعتي ځمکې نه لري، او کم زراعتي ځمکې چې دلته کمی دي هغه ځمکې زموږ کونړو وروڼو اخیستي دي. اکثر خلک دلته په دې کوز طرف کې به تاسو راغلي یاستئ، په سرک په سر ټیپر او دا ګازرې او شیان لیدلي، دا دلته ځمکې کري او دلته بازار ته وکاږي، او زیات د جلال آباد ښار نه راوړي، په دې لین خرڅوي. او اوس چې دا کومه زراعتي ځمکه دلته ښکاري، دا یو دښته وه، او دا دغه نوی نیر چې دلته تیر شوی د مرواري کانال چې کوم تیر شوی، د دې نه اوبه اخلي، او دا علاقه اوس ته دغه کانال په واسطه باندې دلته سرسبزه ده.
خلک مالداری لري یعنی غوا میخې دا ساتي؟
مالداری د خلکو شته خو ډېره کمه، ځکه دلته اقتصاد ضعیفه دی. مالدار چې مالداری کوي نو هغه یو کس دوه کسه غواړي چې هغه مالداری وکړي، د هغې په ځای دا خلک ډېر غریبانان دي او ځي خپل کار روزګار پسي. هغه په همدې خاطر لکه مخکې چې تا ته وویل چې دوی د خښتو کاروبار کوي، او هغې خلکو همدا دی، د پېښور نه همدا پیشه ده، دلته کابل ته چې په اوړي کې او په ژمي کې راځي سرخو دی یا پېښور کې.
انجینر صاحب که دغه سلامپور په صحیح وضعیت باندې لګ رڼا واچوي، کلینیکو نشته نشته دلته چې څوک بیمار شي جلال آباد ته وړی پېښور ته وړی، او که نه په همدغه ستاسو په کلي کې دغه مشکل حل کېږي؟
په عمومي وضع باندې د صحیح په اخلاق زموږ مشکلات زیات دي، ځکه د دولت په سطح کې اونیسوک د وزارت په سطح اچھا شایعات دي او عملي کېږي نه. فعلاً په دغه قریه کې موږ یو کلینیک لرو ناچیز، هغه یو شخصي چې یو کس خپله آبادي کړې ده، دغه روزمره هغه معمولي مریضان هغې تداوي کوی شي، نور د دې نه جالبات ښار ته ځي، او په ښار کې هم په عمومي سطحه باندې د صحت سره مشکل لرو، د صحت په عقله باندې، ځکه زموږ اکثره تداوي او مریضان موږ پېښور ته وړو، او دلته هغه څه چې لازم دي هغه نشته. صحیح ده ښه ډاکټران لرو، خو په مقابل کې وسایل نه لرو، د وسایلو مشکلات دي. دلته د معایناتو دي، سیټ اسکان دي، ایم آر آی ده، دا مختلف شیان دي، د وینې ټیسټونه دي چې اکثره مریضان وینه حتی زموږ کراچۍ ته ځي، او بیا هغې ځانې نتیجه راځي نو مریض خواته زموږ لاسه ورکړي. او خصوصا اوس په دې ولسوالۍ کې موږ یو کلینیک لرو 12 بستره په ولسوالۍ کې، زموږ په قریه کې موږ کلینیک نه لرو.
د ځوان سرناس ټیم چې دی به موږ ته د کوسکونړ یا خیوې ولسوالۍ په عمومي ادبي وضعیت باندې خبره کوي چې دلته فرهنګي ټولنې شته کوي، دوی سوه غونډې کوي، د غونډو شیوای څنګه او فرهنګي رجحانات دلته څنګه دي؟ مهرباني اول به تاسو خپل نوم والی.
زما نوم سید حمیدالله پاچا دی، د ننګرهار ولایت د خیوې ولسوالۍ اوسیدونکی یم. که موږ تاسو لږ وړاندې نظر وکړو د خیوې د ادبي بهیر ته، نو چې کله روسان دي ځینې وتل، د یو ټولنه هم دلته موجوده وه، د کل بابا په نامه باندې. هغه وخت کې خلکو په دې کې برخه اخیستله، دلته میاشتنۍ ناسته پکې کېدله. خو کله چې دغه د انقلاب دوره رامنځته کېږي او دلته یو څه حالات خرابېږي، نو دغه ناستې دغه ټولنه هر څه خراب شو، د خاورې سره خاورې شو، د خلکو دغه هلې ځلې. خو څه خلک لاړل کته پېښور ته مهاجرت یې وکړ، او کوم لیکوالان یا شاعران چې وو هغه څه دلته پاتې شو، خو نیمګړی شو، د دې حالات نیمګړی شو. خو بیا چې کله روسان وتل او بیرته خلک خپل ملک ته راغلل، نو دغه ټولنه بیا سره را ژوندۍ کړله، او کیناسل سره دې ته کار وکړو، او دې ته ډیره ښه وده ورکړله. خو بیا کله چې د کاري صاحب دوران راغی، نو دې ټولنې او دې بهیر نور هم څه پراختیا وموندله، او لکه تقریبا دغه شپږو کالو کې یا اتو کالو کې دومره تیزه منډه وواله چې د شلو کالو مزل په دې په ډېر لنډ وخت کې ووهه. او ما غیله ته چې دلته اوس د توکل بابا تر څنګ نورې ټولنې ادبي ټولنې جوړې شوې دي، چې هغه په خپلو سیمو کې په خپلو کلو کې سره کینی، او ادیبان او لیکوالان او شاعران سره کینی، او هغه دغه ادب پالي.
تاسو د توکل بابا په نوم د ټولنې خبره کوي، دغه توکل بابا سوګو؟
دا توکل بابا یو ولسی شاعر او ازمون سیب، د دې یو کتاب چاپ کړی، د هغې غزلې راغستې دي، د هغې شعرونه راغستې دي، د ده په نامه یو مجلم هم ډېر وخت نه چاپ کیږي چې هغه مشري چې دا صداقت صاحب کوي، سید الله صداقت د ټولنې مشري هم هغه کوي، او نور لیکوالان نور شاعران د دې تر څنګ دي سره دي. خو دا شاعرو، دا ولسی شاعرو
او هنرمندانو دا وخت سره د شعرونه ویلي،
او د ده شعرونه هنرمندانو ویلي. سید عالم استاد د شعر ویلی دی، منور استاد د شعر ویلی دی، د ده یو مشهوره سندره ده، اوس یو سندره ده چې بابو جان له دی وړمه.
دغې سیمې داسې مشهوري فرهنګي سیرې چې که پخوا تیرې شي وي اوس موجودې وي، لګې نامې را ته واخله.
یوې ته ولسوالۍ مشهورې سیرې شته دی چې هغه یو چې موږ یاد کړه توکل بابا دی. په اوسني حالاتو کې ژوندي شخصیتونه شته دی چې خوشحال تسل صاحب، دغه والد صاحب، بل سید محی الدین هاشمي چې په ادب برخه کې ډیر زیات کار کړی دی. ډاکټر صاحب سیدلی صداقت هم په دې برخه کې ډیر کار کړی دی ادب ادبی برخه کې. نور هم داسې شخصیتونه شته دي.
او ته پکې څه شی
یاره؟ زه خو د دې لارې یو ډیر کوچنی او ډیر یو وړوکی لاروی یم او کوشش کوم انشاءالله چې په دې برخه کې ډیر کار وکړو.
اوریدونکو د خیوی سیمې د اوسیدونکو سره د باز محمد عابد خبرې تاسو واورېدې. د دغه خبرو نه معلومېده چې د دې سیمې ځوانان جنگ جګړو ستړي کړي دي او غواړي چې د خپل هیواد په امن او قراري کې خپل کردار هم ادا کړي او د علم په رڼاګانو د خپل چاپېرچل تیرې روښانه کړي. هم د دې سره خپل قربا شاهین بنری له اجازه ورکې. د خدای په امان.
تاپ دې پتہ لکھونه راولېږئ. پوسټ باکس نمبر 3014 اسلام آباد،